افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو پرانیشت کېدو سره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتي ټکټونو د جوړېدو هڅې روان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر پوښنی یو شمېر کارکوونکي وایي د فاطمین لخکر چې د ایران په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان کورنۍ امنیت ته ګواښ دی، او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې پروسه د دغه شورا له لاسه وتلې ده. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې ماخمنې نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه ملرو، خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د افغانستان د امنیت شورا وی له امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره یو لړګړې موافقه تر رسیدلې چې لمخې به د سولې په پروسه کې د افغانانو حقونه خوندي شي. د افغانستان ملي اسلامي جنبش وی د دې ګوند مشر عبدالرشید دوستم به په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید نه کړي، او د سعودي عربستان لوی څارنوال 50 هغو کسانو ته د مرګ د سزا غوښتنه وکړه چې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امنیت شورا وی له امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره یو لړګړې موافقه شوه چې لمخې به د سولې په پروسه کې د افغانانو حقونه خوندي وي. امنیت شورا نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون په وروستیو کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو غونډه جوړه شوه. امنیت شورا وایي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او خلیلزاد په ګډون په دې غونډه کې یو لړ موافقه شوې دي، خو د شورا د اعلامیې له مخې په دې حقله څه نه دي ویل شوي. په فرا کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی دی. حمله تیر شپه د دې ولایت په خاکې سفید ولسوالۍ کې شوې ده. سیمه ایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا خبر د فرا ولایتي شورا غړو تایید کړی دی. پرونه خپرونه کې په همدې اړه اورئ. د افغانستان ملي اسلامي جنبش وی د دې ګوند مشر عبدالرشید دوستم په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید نه کړي. د جنبش ګوند یو غړي احمد تاین چې نن ازادي راډیو ته ویل دوی به په پوره قوت سره د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې ونډه واخلي، خو د ولسمشرۍ د لومړي مرستیال پوست ته به د دوستم پر ځای بل څوک کاندید کړي.
این موضوع را میخوایم شریک بکنم. احتمالا ما با اعتمادترین آدم های خود را در پست معاونیت اول معرفی خواهند کرد.
تر اوسه پورې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د خپل کاندیداتورۍ خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویل راتلونکي شنبه ورځ نه به سرحدي او نظمي عامه پولیسو او هغو منصوبینو ته چې تنخواګانې نه دي اخیستي معاشونه ورکړل شي. دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د ملي دفاع وزارت د خپلو منصوبینو د معاشاتو د شفافیت لپاره د معاشاتو برېښنایي سیستم په لاره چولی دی چې خوشبختانه دغه سیستم 2% تکمیل شوی دی. د سرحدي پولیسو او نظمیامي هغه جزو تامونه چې د کورنو چارو وزارت نه ملي دفاع وزارت ته انتقال شوي وو، د هغوی د یو شمېر د اسنادو د نه تکمیلېدو له امله د هغوی معاشونه ځنډېدلي وو.
نوموړي ویل دفاع وزارت د خپلو منصبونو د تنخواګانو د ورکړې په اړه له مالي وزارت سره موافقې ته رسېدلی او راتلونکي شنبه به تنخواګانې ورکړل شي. د سعودي عربستان لوی څارنوال 50 هغو کسانو ته د مرګ د سزا غوښتنه کړې ده چې د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. د سعودي د لوی څارنوالۍ یو چارواکي نن په پایتخت ریاض کې ویل د هغو 300 کسانو له ډلې څخه چې د خاشقجي د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي، یولس تر عدلي تعقیب او پلټنو لاندې دي. که څه هم د سعودي لوی څارنوالۍ د دې یولسو تورنو نومونه په ډاګه نه کړل، خو چارواکي وایي چې په دې ډله کې د سعودي عربستان د استخباراتو د پخواني مرستیال نوم هم شامل ده. د سعودي لوی څارنوالۍ ویلي دي دوی د جمال خاشقجي د قتل په قضیه کې له ترکیې څخه اسناد او شواهد ته منتظر دي. خبریال جمال خاشقجي په تیر اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په منځني ختیځ کې له حزب الله، حماس او نور سخت دریځو ډلو سره د کال نږدې 1 میلیارډ ډالر مرسته کوي. دا خبره د امریکا د بارانه چارو د وزارت د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د همغږي کوونکي چارو مسؤل ناتان سیلز په واشنگتن کې خبریالانو ته وکړه. هغه ویل ایران په کال کې شاوخوا $100 میلیونه د لبنان له حزب الله سره مرسته کوي، له هغې ډلې سره چې له اسرائیل سره جګړه کوي او د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد له حکومت ملاتړ کوي. سیلز زیاته کړه چې تهران د فلسطینیانو حماس ډلې ته چې په غزې کنټرول لري او یو شمېر نورو فلسطیني ډلو ته په کال کې $100 میلیونه ورکوي. سیلز ایران په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړی دولت وبله چې په وینا یې څو کاله کېږي چې د هیواد خپل دا چلند نه دی بدل کړی. او اروپایي ټولنې مشر ډونلډ ټوسک د روانې نومبر میاشت په 15 نیټې د اروپا سره مشرزې د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې له مخې اروپایي اتحادیه باید د برتانیې د وتلو معامله تایید کړي. ډونلډ ټوسک نن ویل که کومه فوق العاده پېښه ونه شي نو د اروپایي شورا غونډه به جوړه کړي چې له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو موضوع نهایي کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې مرکچي او د برتانیې صدراعظم تریزا می اعلان وکړ چې له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په 1515 مخیزه مسوده موافقه ته رسیدلې. د برتانیې خلکو د 2018 کال د جون د 23 په ټول پښتنه کې له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه.
دوستان زموږه غلاسه د رادیو ناوړی خبرونه مو غوړیدل. تاسو هر وخت کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو .com کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتي ټکټونو د جوړېدو هڅې هم روانې دي. د همدې هڅو په لړ کې د ملي جنبش مشر او د ولسمشر لومړی مرستیال نږدې کسان وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم بخایي په خپله په کوم انتخاباتي ټیم کې ګډون ونه کړي او پر ځای به یې کومه بله څېره معرفي کړي. همدارنګه په یو بل رپورټ کې اورئ چې د افغانستان د څېړنې او ارزونې بنسټ وایي د دوی موندنې ښیي چې د کوکنارو پر ضد هوایي عملیاتو د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. دا به هم واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي وروستیو هڅو ته په پام سوله د دوی له لاسه وتلې ښکاري. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو پخواني کارکوونکی او یو شمېر څارونکي بیا وایي چې د ایران په ملاتړ جوړ شوي د فاطمیون لښکر د افغانستان کورنۍ امنیت له ګواښ سره مخ کړی. که وخت وو د سیمې په اړه ځینې رپورټونه لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتي ټکټونو د جوړېدو هڅې هم روانې دي. دا همدې هڅو په لړ کې د ملي جنبش مشر او د ولسمشر لومړی مرستیال نږدې کسان وایي چې جنرال عبدالرشید دوستم بخایي په خپله په کوم انتخاباتي ټیم کې ګډون ونه کړي او پر ځای به یې کومه بله څېره معرفي کړي. لا هم تر اوسه په رسمي ډول کوم ځانګړی انتخاباتي ټکټ اعلان نه دی کړی د جوړېدو، خو د سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اړه تاوده بحثونه دوام لري. فریبا ظاهر په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ دورې نږدې 15 میاشتې پاتې دي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو ټاکنو مهالویش نه دی اعلان کړی، خو سیاسي ګوندونو له وړاندې د خپلو حلقاتو او انتخاباتي ټکټونو پر جوړېدو بحثونه پیل کړي دي. د نورو ګوندونو ترڅنګ د افغانستان د ملي جنبش ګوند په تازه څرګندونو کې ویلي چې جنرال عبدالرشید دوستم به احتمالاً دا ځل په خپله په هیڅ انتخاباتي ټکټ کې برخه ونه لري او یوازې د ملي جنبش د مشر په توګه به خپلو تونو ته دوام ورکړي. جنرال عبدالرشید دوستم چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لمړی مرستیال دی، ویل کېږي په تیر ولسمشریزو انتخاباتو کې د ښاغلي غنی په بریالیتوب کې د پام وړ رول لوبولی دی، خو دا ځلې نوم په هیڅ هغه انتخاباتي ټکټ کې نه تر سترګو کېږي چې د ځینو کړیو او احزابو لخوا معرفي سوي دي. د ملي جنبش غړي او ویان بشیر احمد تایانج له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی دوستم به احتمالاً د خپل ګوند یوه بله څېره رامخته کړي.
ما مثل گذشته قوی و خیلی به شکل میواری در انتخابات سهم خواهیم گرفت و تیکت های انتخاباتی انشالله شکل در یکی از اون تیکت ها ما خواهد بودیم و انشالله پیروز میدان خواهد شدیم و این موضوع را میخواهیم شریک بکنم. احتمالا ما اونسه از با اعتمادترین آدم های خود را در پست معاونیت اول معرفي خواهند کرد.
شغلی تایانج دا همون ویل چی دا ځل به دوی د چا په انتخاباتي ټیکټ کې وي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د جمهوری ریاست انتخابات به د 1998 لمریز کال د وری یا حمل میاشتې په 10 نیټه وسی. افغان حکومت هم په خپل وخت انتخاباتو د ترسره کېدو ژمنه کړې ده. د قانون له مخې باید تر انتخاباتو 1 ورځې د مخه انتخاباتي مهالویش اعلان سي او ورسره نوماندان معرفي سي. خو د راپورونو پر اساس افغان ولسمشر محمد اشرف غني په غیر مستقیم ډول ښکاره کړی چې یو وار بیا به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نوماند سي. اجرائیه رئیس عبدالله هم په دې انتخاباتو کې خپل نوماندي نه درات کړي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وړاندې خپل نوماندي اعلان کړی ده. همداشان په هند کې پخوانی افغان سفیر شهید محمد عبدالی هم ویلي چې د کندهار له مشرانو سره له مشورو وروسته به په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپل نوماندۍ په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انور الحق احدی هم په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل کاندیدي اعلان کړه. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په استازیتوب احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسمشرۍ لپاره د کاندید په توګه د دغه ائتلاف د غړو یو لست چمتو سوی چې ډېر ژر به یې اعلان کړي. نوموړي ویلي د دې ائتلاف په انتخاباتي ټیکټ کې 8 تنه یعنی ولسمشر او درې مرستیالان او صدر اعظم له درېو مرستیالانو سره یې شامل دي. خو ولسي جرګې پر دې مسله انتقاد کړی او وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید 2 مرستیالان ولري. د همدې هڅو په لړ کې په دې وروستیو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي مشرانو له خپلو دندې استعفا کړي چې لامل یې په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون ګڼل کېږي. د افغانستان تیر ولسمشریز انتخابات د درغلیو له اداو سره مل و چې له کبله یې داسې بنبست رامنځته سو چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ سول او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وسوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو په تیرو خبرونو کې مو د فراه د ناسم امنیتي وضعیت په اړه ریپورټونه واوریدل. دغلته په بیلابیلو پیښو کې څو افغان سرتیري وژل شوي، همدارنګه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په تیرو خبرونو کې مې په فراه ولایت کې د ازادۍ راډیو له خبریال احمد شاه فطرت څخه د وروستیو امنیتي پیښو په اړه وپوښتل.
فراه ولایت یو خونړۍ شپه تیره کړې او ډېر جګړې شوې دي. د تیرې شپې په جګړې کې لومړی د خاکسفید او بلبلک ولسوالۍ د ولسوالۍ ترمنځ یو سیمه په نامه د ابخورما ده چې د هرات کندهار پر لوی لارې پرته ده. په دغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو ټولۍ یا یو غلوی امنیتي پوسته وه چې هلته نن امنیتي چارواکو ازادۍ تایید کړې چې شپږ تنه نفوذي کسان چې د وسلوالو سره وسلوالو مخالفانو سره لاس درلود مخیال ته ځای پر ځای سي او دې لاره وره کړې وه چې نور کسان د نیمې شپې هلته ورسي. او هغه ټولۍ کې 15 تنه چې یو برخه محلي پولیس او بله ملي پولیس وه ټوله یې تېره شپه وژلې او شپږ زنجیرې موټرې او 2 شوبلې ټانګونه هم وسلوالو مخالفانو ځان سره وړي او هغه ټولۍ ټوله دوی نیولې د خاکسفید ولسوالۍ. البته دغه کسان محلي پولیس درې ورځې مخکې د خاکسفید ولسوالۍ د خوست د سیمې څخه دغه ځای ته راغلي وو ځکه چې هغه ځای هم مخکې وسلوالو نیولی وو. د نامنی په دوام د فراه ولایت په پرشود ولسوالۍ کې هم تېره شپه د جګړې په ترڅ کې د فراه ولایت امنیه قمانداني وایي محب الله محب وایي چې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. او همداشان د فراه ولایت په پشت کو ولسوالۍ کې دا بیا بله ولسوالۍ د فراه لویدیځ خواته د ایران سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې بیا په هوایي بریدونو کې د امنیت قمانداني ویاند وایي چې 10 تنه طالبان وژل شوي دي. په دې سیمه کې چې اکثره جسدونه هم د خبرې چې هلته پاتې دي او دغه کسانه غوښتل چې پر ولسوالۍ برید وکړي خو مخکې له مخکې هلته برید شان شوی. همداشان په پشکو ولسوالۍ کې 3 تنه د ملي ورځ سرتېري هم تېره شوه وژل شوي. په ټولیز ډول د فراه ښار په شاوخوا کې هم جګړې تېره شپې هم دوام درلو او اوس هم داسې اندېښنې شته چې بیا به د شپې په جګړې
فراه ته د اضافي ځواکونو د استولو خبره کېږي. په دې اړه باندې که چارواکي دغلته څه وایي؟
فراه ولایت تېره ورځ یو 300 ډله کمانډو ځواکونه راغلي چې د فراه د شاوخوا کمربندي پوستې کابو کړې دي. د فراه په 15 کیلومتری کې پرتی دا پوستي تیر دا کسان موږ هم ولیدل خو دوی وایي چې یو بل کنډاک هم راځي چې 1500 ځواکونه د ډېر وخت کېځي او تر اوسه هغه نه راځلی او خلک وایي که هغه رانهسي نو ښار به هم د ګواډ سره مخامخ وي. ان صاحب د فراه د نامني یو لوی واجه چې موږ دامتیار وکړه خلکو سره خبرې کړي هغه ده چې ډېری وسلوال د هلمند ولایت همداشان د غور هرات او بادغیس هغه سیمو کې چې هوا سړه سي بیا دوی په فراه کې ځکه چې هوا نسبتا ګرمه ده او جګړې ته برابره سیمه ده ټول فراه ته راغلي. د فراه والي محمد شریف ثابت وایي چې همدا ګړۍ تر 1500 تنو پورې وسلوال طالبان په فراه کې په جګړې بوخت دي او د ده په خبره چې دا یو غټ رقم دی چې د رسنیو سره خبرې کولې نو دا ټول عوامل دي چې په فراه کې هره شپه جنگ دی او هر ورځ ګواښونه دي.
خو له لوګر څخه په ریپورټونو کې د دې ولایت د ولایتي شورا د مشر له قوله راغلي دي چې د سلو په شاوخوا کې د داعش د وسلوالي ډلې کورنۍ د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ ته تللې دي او دغلته ځای پر ځای شوي دي. ځایي چارواکو دا ریپورټونه رد کړي. په اړه رحمت الله افغان تفصیل راکوي.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وای چې په ازرې ولسوالۍ کې د ځای پر ځای شویو داعش کورنیو په منځ کې ماشومان او بهرني وسلوال هم لیدل سوي دي. حسیب الله ستانکزي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که دغه موضوع ته پام ونه سي د کابل په ګډون یو شمېر نورو ولایتونو ته هم ګواښ پېښېدلای سي.
په دغه تېره یوه هفته کې داعش تقریباً سلو کورنۍ شاوخوا هلته لیدل شوي دي. دوی اول
ښاغلی ستانزی وایي که د داعش وسلوالو مخه په خپل وخت ونه نیول سي ممکن په سیمه کې خپلو لیکو ته جلب او جذب هم پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ننګرهار ولایت سیمیزو چارواکو ویلي دي چې په هغه ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د داعش د انسجام او روزنې مرکز له منځه وړل سوی او وسلوال یې په تیت او پرک ډول مبارزه کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې ننګرهار د داعش ډلې عمده مرکز بلل کېده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي کله چې په ننګرهار کې په داعش وسلوالو فشارونه زیات شول یا د ډلې څنګ ته ولایتونو په ځانګړي ډول لوګر ته مخه کړې. بلخوا داعش ډلې د کابل د دوشنبې د ورځې د هغې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیست چې له امله یې لږ تر لږه شپه کسان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. خو د لوګر ولایت سیمه چارواکي وایي چې تر اوسه په لوګر ولایت کې د داعش ډلې د شتون په اړه دوی ته له سیمې رسمي اطلاعات نه دي رسېدلي. د لوګر د امنیت قوماندانۍ بیان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ادعاو په اړه پلټنې کوي.
د ولسوالۍ کې چې زموږ امنیتي ځواکونه دي اردو پولیس امنیت دوی داسې په دغه موضوع په تړاو موږ ته کوم رسمي شفر یا هم کوم راپور یا اطلاع نه ده راکړې. دغه موضوع موږ نه تهیدو تر دغه مهال پلټنې زموږ روانې دي. زموږ کشتي ارګانونه په دغه کار کوي. که چیرې کوم
ښاغلی احمد زی زیاتوي چې تیر کال هم په همدې سیمه کې افغان ځواکونو د داعش یو شمېر کورنۍ نیولې وې چې بیا یې کابل ته ولېږلې. هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه سو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سم د سولې د هڅو په اړه د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي وایي د سولې په برخه کې وروستیو هڅو سوله د دوی له واکه ایستلې ده. په دې اړه له کابل د خان محمد سیند ریپورټ اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حبیبي سرابي د پنځشنبې په ورځ په یوې ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت لخوا جوړه شوې وه وویل د سولې پروسه د دغه شورا له لاسه وتلې ده. دیوبل اوس د سولې پروسه د سولې عالی شورا له لاسه وتلې ده. حتی د جنیو په ناسته کې چې د سولې موضوع پکې مطرح کیږي د دغې شورا یو غړی پکې هم حضور نه لري. د سولې د عالی شورا له لاسه د سولې د پروسې د وتلو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې جمعې په ورځ په مسکو کې د سولې په اړه یوه ناسته جوړه شوې وه. تا طالبانو په دغه ناسته کې ویلي چې اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه، بلکې له امریکا سره خبرو ته حاضر دي. دغه شان په روانه اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو، افغانستان عربي متحدو اماراتو او سعودي عربستان استازو هم د افغانستان د سولې په تړاو په ابوظبي کې سره کتلي دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوهم ځل لپاره افغانستان او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. ویل کیږي چې زلمی خلیلزاد به په دغه سفر کې قطر ته لاړ شي او د طالب چارواکو سره به وویني. د ده په مشرۍ به امریکایي پلاوی تر راتلونکې سې شنبې پورې په هغه هیواد کې پاتې او بیا به پاکستان ته لاړ شي. خاغلی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي دي. د راپورونو له مخې مخکې له دې د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال آلیس ویلز په مشرۍ یو ډیپلوماتیک پلاوی د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا یو بل مرستیال عزیز الله دین محمد د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د سولې او پرمختګ د اسلامي حزب د موجودیت اعلان وکړ. دی وایي د سولې د ټینګښت په خاطر یې دغه ګوند تاسیس کړی دی.
دا جنگ څنګه بند کړو او څنګه د خپلو خلکو قناعت منځته راولو او د هغوی د قناعت سره په دې وطن کې د امن او سولې دپاره کار وکړو. موږ د سولې او پرمختګ اسلامي حزب خپل ټول زیات کار او قوت به هغه د سولې په موضوع باندې استعمالوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون لارې د عالي شورا مشر سید اکبر اغا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته وویل د سولې خبرې باید د افغانانو ترمنځ ترسره شي. د وویل د طالب بندیانو د خوشې کېدلو لړۍ کولی شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینې برابرې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو موږ غږ آزادي راډیو نه اوري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر یو شمیر پخواني کارکوونکي وایي د فاطمی لخکر چې د ایران په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان د کورنۍ امنیت لپاره ګواښ دی. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
یو شمیر څېړونکي او د ملي امنیت شورا پخواني کارکوونکي د غزنی او اروزګان ولایتونو په جګړو کې د ایران لاسوهنو ته په اشاره سره وایي د فاطمیون ډله دا وخت د افغانستان کورنۍ امنیت ته ګواښ دی. څېړونکي او د افغانستان د ملي امنیت شورا د ګواښونو د ارزیابۍ پخوانی رئیس آرین شریفي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د فاطمیون ډلې د فعالیت په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د هغو زرګونو افغانانو څخه چې د فاطمیون د لښکر برخه ده ځینې یې اوس په افغانستان کې دي.
فاطمیون و افغانستان در حال حاضر تهدید بالفعل نه بلکه بالقوه
ده. فاطمیون لخکر دا وخت افغانستان ته بالفعل نه بلکه بالقوه غوخته. ډیره هغه افغانان چې د فاطمیون لخکر غړي دي له ایران وشتل شوی او د وسیدو ځایونه د افغانستان په بیلا بیلو سیمو له هغه ډلې په کابل، بامیان او هرات کې ځنګړي دي.
خاغلی شریفی ویل د 2018 میلادي کال په منځ کې لڅوار لزرو څخه تر یا وشتو زرو پورې افغانان د فاطمیون په لخر کې و چې تر ډیره په سوریا، عراق کې په جګړو بوختو. دی وی د فاطمیون په لخر کې شامل افغانان کولی شي افغانستان ته لراګرځیدو سره د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ متوجه کړي. خو دی وی چې افغان حکومت تر اوسه په دې اړه لازم اقدامات نه دي ترسره کړي. له دې سره بل افغان څېړونکی په امریکا کې د خط مشی په نوم د یوې مجلې مسول وایي په سوریا کې د جګړو له کموالي سره د فاطمیون ډلې فعالیتوم کم شوی دی. دی ویل له 2 میلیونه څخه تر 3 میلیونه پر افغان کډوال چې له ایران څخه راستنه شوي ځینې د فاطمیون په ګټه له جګړو واپس شوي او اوس تر تاثیر لاندې دي. د راپورونو له مخې د فاطمیون ډله د ایران د سپای پاسداران تر لاس لاندې هغه ډله ده چې په ایران کې د میشتو افغانانو څخه جوړه شوې او غړي سوریې ته د جګړې لپاره لیږل کیږي. بلخوا د افغانستان د خلکو د محور د سیاسي جریان د دارالانشا رئیس احمد بلوچزاده ادعا کوي چې ایران په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د جنګېدو لپاره خلک جذبوي.
موږ چې په دې اړه کله څېړنې وکړې چې ایران جلب او جذب له کومه ځایه کوي، یوه برخه یې د پولیسو او اردو له لیکو ده. هغه کسان چې وظیفې پریښي او زده کړې لیدلې وي د اړیکو څخه په استفادې دوی لارښوونې اخلي.
دی وایي ایران د پخوانیو جنګیالیو تر څنګ د تروریستي او سیاحتي شرکتونو او مدرسو له لارې هم نوي خلک جذبوي.
شنبه پورست به شهادت رسید او ما گفتن چه بتا نه هم نبزاتی کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
د پیښور د کلیوالو سیمو پولیس افسر په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې وتښتول شو او وروسته یې جسد په ننګرهار کې وموندل شو چې ویل کېږي د داعش د وسلوالې ډلې لخوا وشل شوی. رښتیا څه دي په دې اړه په موږ کې دی رپورټ.
د ننګرهار ولایت د مومند قوم سره تړلي د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشران، دیني عالمان او ټولنیز فعالان د پنجشنبې په ورځ د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو ریاست ودانۍ ته ورټول شوي وو او د یوې غونډې په ترڅ کې د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیس مشر طاهر خان داور مړینه یې وغندله. د مومندو یو تن قومي مشر او د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فریادون مومند د طاهر خان داور مړینه د لر او بر پښتون ولس ترمنځ د بی اعتمادۍ د فضا د رامنځته کېدو دسیسه وبلله. نوموړي وویل
د دښمن دغه دسیسه او یا ارمان چې هغه غواړي چې په د په شهادت سره د پښتنو ترمنځ بی اعتمادۍ او فاصله ایجاد کړي، دا ارمان به هیڅکله پوره نه شي. پښتانه په دې خبره پوهیږي چې زموږ دښمنان او هغه دسیسه کاران چې هغه د پښتون په خلاف باندې څلوېښت کالونه اخته دي، هغه به کله په دغه مسایلو باندې جدا نه شي او همیشه به سره ورونه دي او ورونه به وي.
په غونډه کې د ننګرهار لوالي آیات الله آیات نه غوښتنه وشوه چې د طاهر خان داور د مړینې په اړه پلټنې وکړي. نوموړي وویل
من به خپلې هڅې پیل کړې دي او پیلوو به یې تر څو پیدا کړو د پاکستان د حکومت سره په ګډه چې دی په څه نوه د پاکستان د پایتخت نه اختطاف کیږي او بیا د ورن خطې خواته د جنازه لویږي. مونږ د ننګرهار د ولسونو د غوښتنې په اساس باندې چې دا جنازه تاسې پیدا کړې ده، اوس به غوښتنه دا ده چې دا بیرته درته وسپارو.
د ذکر وړ ده چې طاهر خان داور د اکتوبر په ویشتمه نیټه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد څخه ناڅرګندو وسلوالو تښتولی و چې د نومبر په څوارلسمه نیټه یې مړی د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ اړوند غوړکي سیمه کې موندل شوی و او د نومبر په 15مه نیټه د ننګرهار چارواکو ولسی پلاوی ته وسپاره چې تر تورخمه یې یوسي او د مرحوم کورنۍ ته یې وسپاري. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
دوستانو د باز محمد عابد رپورټ چل ننګرهار نه راستولې وو. پکې مو واوریدل چې دغلته یو شمیر مدني فعالانو او قومي مشرانو هغه وژنه غندلې چې د پاکستان یو پښتون پولیس افسر په اسلام آباد کې تښتول شوی وو او مړی یې په ننګرهار کې موندل شوی دی. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوري. د امریکا متحده ایالات ادعا کوي چې ایران په منځني ختیځ کې له یو شمیر توندلارو ډلو سره د مرستې په توګه په کال کې نږدې یو میلیارد ډالر لګوي. فریبا ظاهر په اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د څانګې مشر ناتان سیلز د چهارشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې ایران په کال کې 200 میلیونه ډالر په لبنان کې د شیعه ډلې حزب الله لپاره لګوي. حزب الله اوس مهال له اسرائیل سره جګړه کوي او د سوریې په 8 کلنه کورنۍ جګړه کې د سنیانو پر وړاندې د ولسمشر بشار الاسد له پلویانو سره مهمې مرستې کړې دي. سیلز وایي ایران د خپلو تروریستي اهدافو ترسره کولو لپاره لګښتونه د عادي خلکو له جیبه اخلي.
Iran is the world's leading state sponsor of terrorism.
دوی وایي ایران په نړۍ کې د تروریزم مخکښ ملاتړی هیواد دی. دوی له کلونو راهیسې دغه نوم ساتلی دی او هیڅ داسې نښه نه ده ښودل سوې چې له دې کړنو دې لاس واخلي. اجازه راکړئ د مصارفو ځینې بیلګې درکړم. ایران په کال کې 200 ډالر په لبنان کې حزب الله ډلې ته ورکوي. هر کال 100 میلیونه ډالر د حماس په ګډون نورو بیلابیلو فلسطیني تروریستي ډلو ته ورکوي. له بده مرغه د ایران خلک تر فشار لاندې راوستل کیږي چې دا به یې ورکړي. هغه سرچینې چې ایران یې په نړیواله سطحه د خپلو تروریستي اهدافو لپاره کاروي په مستقیم ډول د ایران د منځنۍ سطحې خلکو له روزمره جیب څخه ترلاسه
کیږي.
دغه امریکایي چارواکي ونه ویل چې پاته پیسې په کوم ځای کې لګیږي، خو ادعا یې وکړه چې په منځنۍ ختیځ کې د توندلارو ډلو سره د ایران د مرستو مجموعه په کال کې نږدې یو میلیارد ډالر ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي پر ایران د وروستي بندیزونو یو هدف په منځني ختیځ کې له ملیشیا ډلو سره د تهران د مرستو مخنیوی دی. د دغو بندیزونو عمده هدف د تیلو له اړخه د ایران د عایداتو بندیدل دي چې د امریکایي چارواکو په خبره د ایران د حکومت او پوځ عمده عایداتي سرچینه ده. په تېره بیا د قدس ځواکونو ژدل سوي چې وایي له حماس او حزب الله سره په ګډه پوځي عملیات ترسره کوي. ایراني چارواکي وایي دا بندیزونه به په سوریې، لبنان، فلسطین، عراق او نورو هیوادونو کې تهران د خپلو متحدینو ملاتړه مننه کړې، خو په هغو عامه اعتراضونو کې چې سږ کال په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله وسول، یو شمېر مظاهره کوونکو اندېښنه وښوده چې حکومت یې پیسې په سوریې او نورو له ایرانه بهر هیوادونو کې لګوي. د ایران د شاوخوا یو میلیارد ډالرو د لګښت خبره داسې مال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو د حزب الله ډلې د مشر پر زوی حسن نصرالله او د دې ډلې او حماس پر نورو قمندانانو د نویو بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې د زرغونې ستړي مشي.